سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې دا مخام شپږ بجې شوې تاسو زموږ غږ د ازادي رادیو نوري د ازادي رادیو خبرونه اوس څلورش ساعته د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لنډو څپو نس یوش او پنځه ویش مترو د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي اورېدلی شي. د خبري مجله په خبرونو پیلو. په غزني کې طالب چارواکي وایي نن یې دوه تنه د علیالله سیمې په یوه فوټبال لوبغاړي کې په محضر کې اعلام کړل. د طالبانو سترې محکمې نن د فبروري دوه ویشتمه په یوې اعلامیه کې ویلي دي د دغو کسانو د قصاص پریکړه د دوی د مشر ملا هیبت الله خونزاده د فرمان او د دریو محکمو له حکم وروسته شوې ده. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست د چهارشنبه په ورځ په یوې اعلامیه کې له خلکو غوښتي وو چې د دام ځای ته د برېښنایي وسایلو له ورولو ډډه وکړي. له دې وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون میاشت کې په لغمان کې وتن د 50 کسانو د قتل په تور په محضر کې دم کړی وو. وخت سره ستنېدو وروسته طالبانو تر مشرۍ لاندې نوموړی ته چوي دام د 2023 کال په ډسمبر په فرا کې د لسګونو نندارچیانو او د لوړ پوړو طالب چارواکو په وړاندې ترسره شو. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي او زلبیا ویلي زده کړه پر ښځې هنر فرض ده او افغانستان هغه مهال پرمختګ کولی شي چې نر او ښځې زده کړې وکړي. ښاغلي ستانکزي د څرګندونې نن په کابل کې د نجونې یوې دیني مدرسې په فراغت غونډه کې کړې دي. هغه د خپلو خبرو په یو برخه کې وویل
هیڅ ملک بې له علمه ترقي نسي کولی. یوازنۍ لاره دروازه چې د ترقي دپاره ده که هغه اخروي ده که دنیاوي ده که آخرت دی که دنیا دی هغه علم دی د علم دروازې باید خلاص شي په ټولو باندې فرض ده هم په ښځو هم په نر باندې فرض ده.
ښاغلی ستانکزي له دې وړاندې هم ویلي وو هیڅوک داسې کوم دلیل نه لري چې ووایي د ښځو تعلیم فرض نه ده. هغه زیاته کړې وه ژر تر ژره دې د زده کړو زمینه برابره شي او د ټولو پر مخ دې د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. خو یو شمېر نورو طالب چارواکو بیا ویلي وو چې دنیاوي زده کړې مبادي. د وخت د طالبانو له سنیدو وروسته لږ پیغام ټولګي پورته د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوې او د 2022 کال په دسمبر کې نجونې له پانتونیو زده کړو هم راوګرځول شوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د طالبانو له هغې پریکړې هرکلی کړی چې د 12 ټولګیو فارغ نجونو ته یې په طبیعي انستیتوتونو کې د نوم لیکنې اجازه ورکړې ده. یو نامه نن پر خپلې شبکې پخوانی ټویټر د طالبانو د اقدام په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د اندېښنو د له منځه وړلو لپاره یو ګام بللی ویلي دي. افغان ښځې او نجونې ثانوي او لوړو زده کړو ته اړتیا لري. طالبانو وړمه ورځ د لومړي ځل لپاره د افغانستان په شمال او جنوب کې د 12 ولایتونو په طبیعي انستیتوتونو کې نجونو ته نوم لیکنه اجازه ورکړه. له دې وړاندې د اندېښنې زیاتې وې چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو، نرسانو او قابلګانو کمښت ورځ په ورځ په خپه زیاتېدو دی. د خیبر پختونخوا په سواد کې هغه ماشومان نیول شوي دي چې د واده په نیت له کوره تښتېدلي وو. د سواد پولیسو نن د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي له یو هوټل یې هغه 13 کلن هلک او 13 کلن نجلۍ نیولي چې له اسلام آباد د واده په نیت له کوره وتلي وو او تښتېدلي وو. د پولیسو په خبره له دوی سره یو 13 کلن ماشوم هم د چا له کوره په تیښته کې ورسره مرسته کړې ده. پولیسو دا هم ویلي د نجلۍ پلار په اسلام آباد کې د پولیسو په حوزه کې شکایت کړی چې د هغه لور د واده لپاره په زور تښتول شوې ده. پولیسو ویلي ماشومان یې عدالت تسلیم کړی چې د اسلام آباد پولیسو ته وسپارل شي. د خبر پختونخوا په ګډون په پاکستان کې ورته نوري پیښې هم شوي خو ډیر وخت رسنیز شوي نه دي. او اسرائیلي پوځیانو نن پنځشنبه د غزې په جنوب کې پر رفی خار هوایي بریدونه پیل کړي دي. دا بریدونه وروسته له هغې پیل شول چې اسرائیلو دغه خار ته چې ویل کېږي شاوخوا 1.5 میلیون فلسطینیانو پکې پناه اخیستي د سرتیرو د لیږد ګواښ کړی و. نړیوال قدرتونه هڅه کوي چې د اسرائیلو حماس سخت دریځ ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر بولي اوربند ټینګ کړي خو تر اوسه د جګړې د پای ته رسولو دغه هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د حماس او اسرائیلو جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې حماس ډلې د 13 اکتوبر میاشتې په ومه پر اسرائیلو غلچکی بریدونه وکړل چې وسره شاوخوا 1200 اسرائیلیان ووژل او 250 نور يرغمل غزې ته ځان سره یوړل. د دغو بریدونو په ځواب کې اسرائیلو پر غزې هوایي بریدونه پیل کړل چې تر اوسه په دغې جګړې کې د غزې د امیر روغتیا د وزارت په وینا باندې شاوخوا 9000 فلسطینیان وژل شوي دي. خبرونه مو اوریدل وړاندې په مجله کې را سره د مطالبه اوریدل شي. نن په غزنی کې دوه تنه په محضر کې دم شوې دي. عیني شاهدان داسې حالت بیانوي.
مشکل ده د فوتبال میدان ته ورلو خلک سره راټول سوس خلک ډیر سو اتعداد وکسان راوستو یو کس اتمر میوس او یو بل نفر شپاج مر میوس
وړاندې به په مجله کې په دې اړه باندې چې دغه کسان په کوم تورونو باندې تورن وو او ولې په اعدام محکوم شوي وو په دې اړه درته بشپړ جزئیات ولرو. همدارنګه د بشري حقونو سازمان هغه اندېښنې او غوښتنې به هم درسره شریکې کړو چې اوس بیا غوښتنه کړې چې د بشري حقونو فعالان دې د طالبانو له زندانه خوشي شي. دا چې دغو فعالانو د کومو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې په دې اړه به درته وړاندې جزئیات ولرو. ګاونډي پاکستان ته به هم ورشو او د چمن د پرلت پاړه باندې چې دوی غوښتنه کوي باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلار باندې د ویزا او پاسپورټ غوښتنه ونشي په دې اړه هم درته وروستي جزئیات درکړو. شه دا پرلت څو میاشتې کېږي روان دی. همدارنګه په فلسطین کې به د جګړې وروستي جزئیات هم تاسو ته ولرو. ساتي پیغامونه به هم په پای کې راوخلو. نور مطالب هم شتملتیا مغواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري مجله کې موزه فرید سیال د امیر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو په غزنی کې نن دوه تنه په محضر کې دم شول. د طالبانو د حکومت د سری محکمې لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې دغه دوه کسان د دریو محکمو لوري په قصاص محکوم شو او شو د طالبانو د حکومت د مشر ولا هیبت الله خون په حکم پر حکم عمل شو. تفصیل لسیمه په دې راپور کې ورو.
د طالبانو د حکومت لوري په عام محضر کې د دوه کسانو اعدام د طالبانو د ستر محکمې لوري د خبر شوی بیان لمخې پر دغه کسانو د قصاص د حکم نن پنځ شنبه د غزنی د مرکز د علي لالا کلی د فوټبال په لوبغالي کې د طالبانو د حکومت یو شمیر چارواکو او ګڼ شمیر عام خلکو په حضور کې پلی شوې ده. په بیان کې چنند طالبانو د حکومت د ستر محکمې په اکسپان خبر شوی راغلی چې قصاص شوی کسان اسد جمال الدین او ګل خان نومیدل چې یو وی اتکال وړاندې او بلې دوه کال مخکې په جاریه الو یعنی چاقوګانو دوه کسان قتل کړي وو. د ستر محکمې د بیان پر بنسټ دواړه کسانو ته درې ګونو محکمو د قصاص سزا ورولې و چې وروسته د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله لوري تایید شو. خوازادی راډیو په خپلواک ډول دانشي تاییدولې چې په اعدام د تورنو کسانو د محکمې بهیر څومره رونو او آیا دواړو کسانو ته د ځان د سپیناوي لپاره امکانات برابر شوي وو او کنه. تیر ورځ د غزنی چارواکو لسیمیزو خلکو غوښتي وو چې د اعدام ځای ته ورشي خو له ځانونو سره دی هیڅ ډول برېښنایي وسیله نه وړي. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولینو په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې دواړه کسان د مقتولینو د کورنۍ او د غړو لوري په ډزو وشتل شول. یو عین شاهد هم چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دواړه کسان د دوی د سترګو په وړاندې په ډزو وشتل شول.
مشکل ده د فوتبال میدان ته ورلو خلک سره راټول سوس خلک ډیر سو اتعداد وکسان راوستو یو کس اتمر میوس او یو بل نفر شپاج مر میوس.
دا پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ لپاره وروسته په عام محضر کې د اعدام دریم او څلورم موردو چې ترسره شو. له دې وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون میاشت کې په لغمان کې یو تن د 15 کسانو د قتل په تور په عام محضر کې اعدام کړی وو. دغه شان د 2022 په دسمبر میاشت کې بیا په فرا کې یو کس د قتل په تور د سلګونه نندارچانو د سترګو په وړاندې اعدام شوی و چې هغه مهالي په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه راپارولې وو. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې په دې سره یې شرعي حکم تدبیق کړی خو د بشري حقونو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو له لوري په عام محضر کې د خلکو په وړاندې قصاص او په درو وهل له بشري حقونو سرغړونه بلل شوې ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د بشري حقوقو سازمان فریډم نو د افغان معترض میرمنې منیجی صدیقی د جر تر جره او پرته له کوم قید او شرطه د خوندي خوشکي دوه غوښتنه کړي. یاد سازمان په خپل اکس پانل لیکلي نوموړي د تاریخوالي او ناوړه چلن لګوښ سره مخ ده. دا په داسې حال کې د چوش میر معترض خزي هم د منیجی صدیقی د نیولو ته دوام لامل اندیښمن دي وایي کورنۍ ته د لیدو اجازه نه ورکول کیږي. تفصیل سنکا کړنور.
د افغانستان د معترضو میرمنو د خود جوشه خوځښت غړي منیجه صدیقی د خوشی کولو د غوښتنو په دوام د بشري حقوقو سازمان فریډم نو یو ځل بیا د غوښتنه کړې ده. یا سازمان د فبروري په 18 منه وخت په خپل اکس پانه د میرمن صدیقی د ژر تر ژره بې قید او شرط او خوندي خوشی کېدو غوښتنه کړې. فریډم نو لیکلي یو معترضه میرمن منیجه صدیقی څلور میاشتې وړاندې د طالبانو لخوا په کابل کې د هغې له کوره د د دې سازمان په ټکو تښتول شوې. یاد سازمان دغه شان لیکلي چې نوموړي د تاوتریخوالي او ناوړه چلند له ګواښ سره مخ ده. فریدم نو د تیر زیږدیز کال د دسمبر په 13مه هم په خپل ایکس پاڼه د منیژي صدیقې د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د خوجوش خوځښت غړي منیژه صدیقې د 2023 کال د اکتوبر په 9مه د طالبانو لخوا ونیول شوه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر معترضې مېرمنې د منیژه صدیقې د نیولو د دوام په اړه اندېښنه لري او وایي کورنۍ ته یې ورسره د لیدو اجازه نه ورکول کېږي. یوه معترضه مېرمن او د ښځو د حقونو فعاله پریسا مبارز وایي
جای نگرانی هست.
دا د اندېښنې ځای دی چې یوه معترضه مېرمن له څلورو میاشتو څخه زیاته موده کېږي چې د طالبانو په بند کې ده. د برخلیک په اړه یې هېڅ معلومات نشته او کورنۍ ته یې د لیدو اجازه نه ورکول کېږي. مېرمن صدیقې مجرمه نه ده. د هغې جرم یوازې دا دی چې عدالت، برابري او ازادي یې غوښته.
د افغانستان د معترضو مېرمنو د خوجوش خوځښت غړي لیلا بسیمۍ د طالبانو لخوا د معترضو مېرمنو نیول او د مېرمن صدیقې په بند کې ساتل د نورو معترضو مېرمنو ترمنځ د مبارزې روحیه له منځه وړي.
البته ای گرفتاری دا نیونې او د طالبانو سیاستونه د افغان مېرمنو پر روان ډیر منفي اغېز لري. له بده مرغه د دنیا او د افغانستان د خلکو چپه خوله پاتې کېدل او د بیلابیلو بنسټونو نه خبرګون له معترضو ښځو څخه په ځانګړي ډول په واټونو کې د د مبارزې انګیزه اخیستې.
که څه هم په لومړیو کې د طالبانو حکومت د مېرمن صدیقې نیول نه تایید او نه هم رد کړی و، خو د سلواغې په 21مه د طالبانو حکومت ویاند ذبیح‌الله مجاهد تورونیوز خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې د مېرمن صدیقې او د زده کړو د برخې د دوو نارینه فعالانو له قید او شرط پرته خوشي کېدو په تړاو د بخښنې نړیوال سازمان د غوښتنو په غبرګون کې دا وکړه چې د اسنادو او شواهدو پر بنسټ دوی د غیر شرعي او قانوني کړنو په تور نیول شوي دي. خو یو شمېر معترضو مېرمنو هغه مهال ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ادعا رد کړې او وی ویل چې منیژې صدیقې هیڅ ډول غیر قانوني عمل نه دی ترسره کړی او یوازې د خپلو بنسټیزو حقونو لپاره د مبارزې په تور نیول شوی. تر دې مخکې هم د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون یو شمېر نړیوالو بنسټونو د مېرمن صدیقې د خوشي کېدو غوښتنه کړې، خو ظاهرا د طالبانو حکومت تر اوسه د دوی غوښتنې نه دي منلي.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
اوس به هم ګوندې پاکستان ته ورشو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څخه ویل دي چې د شمن په پرلت پلارا د تاګرتګ لپاره د اسنادو لازمي کېدو پر ضد روان پرلت غوښتنې د قومي اسمبلی په غونډه کې ادوي. د چونې موړي د خبرې چرته کړي او د چمن پرلت د بریلیتو په برخه کې به څومره مرسته وکړي. د مشال راډیو خبريال ګلیاز سره هم دا شپه په سټوډیو کې ده. ګلیاز، ستړی مو شپ خیر اغلی کې تاسو د دغه خبر نور جزئیات سره شریک کړئ.
ډیره زیاته مننه فرید سیال. څنګه تاسو هم ویلې په د شروع کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چغزي د چمن پر لار د تاګرتګ لپاره د سفري اسنادو لازمي کېدو پر ضد چکم رمان پرلت دی دته وینا کړی دا نوموړي په لومړي ځل دا ورغلی دی. ګوند کسه هم غړو او مشران مخخان دغه احتجاجي پرلت ته ورغلی وو، خو محمود خان چکزی چې دی په لومړي ځل دی ته ورغلی او الته وینا کړی دا نوموړي د فروری په 21مه باندې دا سرګندونه کړې دي چې دوی به په قومي اسمبلی کې د پاکستان قومي اسمبلی کې نوموړي یو څوکۍ خپل څوکۍ ګټلې ده. دوی به هلته دا خبره پورته کوي. بخښنه غواړم، نو دوی دا هم په خپل وینا کې ویلي دي چې دا د منلو وړ نه ده، ځکه چې په دې سیمه کې د دواړو خواو ته چې کوم احتجاج باندې کوم ناستي د دوی د لغړیان او د مزدورکار تقریبا دا د اکتوبر د 21مې نه دوی په احتجاج ناستي او دوی ته ډیر زیات تاوانونه رسیدلې دي او باید چې دوی خبره ومنل شي. خو په دې ځای کې فریده یو خبره تاسو ته وکړم چې د پاکستان نگران حکومت په وخت کې دا پریکړه شوې ده. نو نگران حکومت په وار وار ویلي چې د پاکستان د امنیت ته په کتو یې دا پریکړه کړې ده چې په تګ را تګ لپاره به سفری اسناد یا پاسپورت یا د ویزی شرط چې هغه به اوس لازمی وي. او په دې کې موږ ګورو هم چې د پاکستان حکومت د ریسکي سندرموالي مخې ته اوسه پوری نه درغلي. خو د محمود خان چکزید کوم دا خبره ده، دا داسې ښکاري چې قومي اسمبلی کې په خبري وشي خو په عمل باندې موږ ګورو نو تر اوسه پوری هغه پس هغه راضي نه نظر نه راضي. او چې کدا کم سرګندو دي د محمود خان د یبشتمه د فروری په چمن کې په لټوالو تا نو دا د سرکاري چې په پاکستان کې د قومي اسمبلی کله په بل هفته کې د قومي اسمبلی نوی اسمبلی چې دا لوړ وکړي او هغه رسته به یو حکومت جوړیږي نو د دې کې به هم وخت لګي چې هغه د قومي اسمبلی تکله وړي او په دې باندې خبره کوي خو دې کې کوم مهم جز دی هغه د پاکستان امنیتي ادارې دی چې هغه د پریکړه کړې ده چې د تګ راتګ لپاره به ویزا او پاسپورت دا شرط به لازمي وي.
ډېر زیاته مننه کور ودان د بشلاډیو خبريال ګولیاز و چې د چمن د پرلط او د چې د دغه هیواد نوی چارواکي ورسره یو ځای شوی موږ سره روستي جزئیات شریک کړل.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورسته یو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
بیا هم یوې نړیوالې موضوع ته تمکی ګوپال ویدی چې غړی کې د فلسطینیانو د ډزو په پایلې کې یو تن وژل شوی او د یوې ښځې په ګډون 15 ټپیان شوی دی. دا پیښه په داسال کې د شهدا غزې ترنګې په جنوب کې په رفی ښار د اسرائیلي ځواکونو هوایي بریدونو زور اخیستی دی. په غزه کې د جګړې له پیلې وروسته شاوخوا 1.5 میلیون فلسطینیانو د رفی په ښار کې پناه اخیستي. همداشي به اجملان سره په سټډیو کې دان صاحب تاسو ستړي مشي که تاسو د دغه جګړې وروستي جزئیات را سره شریک کړئ.
ډیر زیاته مننه. د اسرایلو د بیړنیو حالاتو اداره وایي چې نن د بیت المقدس ښار ته څیرمه په لویدي زغړه کې د اسرایلو امنیتي پوسټ ته نږدې درې فلسطینیانو په موټر چلوونکو ډزې کړې دي. په پیښه کې یو تن وژل شوی او د یوې ښځې په ګډون 15 ټپیان دي. په پولیسو د ټپي شوې ښځې روغتیایي حالت د اندېښنې وړ بللی دی. اسرائیلي پولیس دا هم وایي چې د امنیتي ځواکونو افسرانو او ملکیانو په ډزو سره دوه فلسطیني وسلوال برید کوونکي وژل شوي او یو بلې ټپي کړی. د پولیسو په خبره برید کوونکي د لویدیځې غاړې د بیت لحم اوسیدونکي وو. رویټرز خبري اژانس دا ریپورت په بنسټ باندې د حماس سخت دریځي ډلې د برید پر غزي د اسرایلو د ځواکونو بریدونو ته یو طبيعي ځواب بللی دی. په غزه کې د جګړې له پایل مخکې په لویدي زغړه کې تاوتریخوالی موجود و خو د جګړې له پایل راهیسې په دغه سیمه کې مرګونې نښتې زیاتې رامنځته شوي. د تیر جمعې په ورځ هم د اسرایلو په جنوب کې د فلسطینیانو په ډزو کې دوه تنه وژل شوي وو. بیت المقدس سیرمه په لویدي زغړه کې د فلسطینی وسلوالو بریدونه په داسې حال کې کیږي چې نن د غزې په جنوبي ښار رفح باندې د اسرایلي ځواکونو هوایي بریدونو زور اخیستی دی. له دې وړاندې اسرایلي ځواکونو ګواښ کړی و چې دې ښار ته به هم ځکني ځواکونه واستوي. په غزې کې د جګړې له پیل راهیسې څه باندې 1.5 میلیون فلسطینیانو رفح ښار کې پناه اخیستې او په دې سیمه کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. په دغه ښار باندې د اسرایلو بریدونه په داسې حال کې زور اخلي چې تمه ده نن په اسرایلو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازی چې دی هغه په غزه کې د اوربند د ټینګولو هڅه وکړي. د حماس او اسرایلو جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې د حماس ډلې د 3 اکتوبر میاشتې په 1مه پر اسرایلو بریدونه وکړل چې ورسره شاوخوا 2500 اسرایلیان ووژل شول او 250 نور د حماس وسلوالو چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګر سازمان په توګه پر رسمیت پیژني دوی له ځان سره یرغمل کړل. له دغه بریدونو ته په ځواب کې اسرائیل پر غزې باندې پراخ هوایی او مځکني بریدونه او عملیات پیل کړ چې تر اوسه د غزې د عامې روغتیا وزارت په وینا شاوخوا 900 فلسطینیان پکې وشل شوي.
له خبرونو ور اخوا
وس به هم د افغانستان په ختیس کې کونړ ته ورشو. په کونړ کې د افغان سری بیاشتې ټولن لخوا له پاکستان څخه له راستنو شو کډوالو سره مرسته شوې ده. دا چې دغه مرستې په کومو برخو کې له دغه کډوالو سره شوې دي ورزو لسیمې تفصیل په راپور کې ورو.
په کونړ کې د افغاني سری میشتي ریاست مسولین وی له پاکستان څخه په زور درابستل شو کورنۍ څخه 250 سره د خوراکي او نورو اړینو توکو مرسته وکړه. د یاد ریاست مطبوعاتي دفتر مسول محمد اسماعیل د بشل شو توکو او اندازې په اړه ازادي راډیو ته وویل
په کونړ کې د افغاني سری میشتي لوري راستنه شو کډوالو کورنۍ سره د لس قلمه خوراکي توکو مرسته ترسره شو. یاد خوراکي توکي چې ترکیه هیواد لخوا تهیه شو په کې هرې کورنۍ ته 50 کیلو وړو لس قطې شدي 2 لیټر غوړي 3 پاکټه مکرونی او لس بوتله د لوښو وینځلو شامپو 3 قطې د جامو وینځلو پاوډر و تختې کمفلي لس جوړي مختلف نوع البسا او یو جوړ بوتان شاملو په کې هرې کورنۍ ته ورکړل شي.
هغه به کومې کورنۍ چې لمرستو پاتې دي هغوی ته به هم دې ته ورته کومکونه ورسیږي. ل پاکستان څخه په جبر راوستل شوی کورنۍ وای هلته په تیر نږدې نیمه پیړۍ کې ځانونو ته کاروبارونه او د ژوند اسانتیا برابرې کړې وي، خو د پاکستان حکومت داسې چلن ورسره وکړ چې هغه هر څه ترې پاتې شول او دوی خالی لاسونه ل ډیورن کرخې راواړول. اوس چې له سری میاشتې څخه مرستې ترلاسه کړې پرې خوشحاله دي. محمد ګلاب او عزت الله
پاکستان کې ماجون او سراغلی کډوالو ته افغانستان ته راغلی د سری میاشتې موږ ډېره مننه کوو چې په دې لنډ او تنګ وخت کې موږ سره ساجلې مرستې
پاکستان کې ماجرینو اوس راغلی یو د سری میاشتې تر وخت یو د زړه ته مننه کوو لازم همکاري سره وکړو.
پاکستان د 2023 کال په اخیری میاشتو کې په ښکارا په زور د بیا اسناد او افغانانو دراوستلو لړۍ پیل کړه، خو د حکومتي ارګانونو لخوا اسناد لرونکي او بیا اسناد د یو ډول ستونزو سره مخ شول. خزي ماشومان او سړي په یو او بل نوم ونیول شول، بې عزت کړې شول، پیسې او نور هر څه ترې واخستل شول او خالی لاسونه لډیورن کر خیره واړول. د چارواکو په وینا چې تر اوسه د 500,000 په شاوخوا کې افغانان بیرته خپل سیمو ته راستانه کړي شوي او په روان 2040 کال کې به هم تر 1500,000 پورې کسان لډیورن کر خې راواړول شي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
د بریټنی د کابینې وزیر د دغه هیواد د ځواکونو لخوا په افغانستان کې د ولسی وګړو په وژلو اعتراف وکړ. د بریټنی د پخوانی او پوزیانو په چارو کې د دولت وزیر د سشنبه پورس په افغانستان کې د بریټنی د جنگی جرمونو د تورونو پاړه د یوې خپلواکې محکمې ته ویل چې بریټنوي ځواکونه په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال یو شمیر بیگونه افغانان وشلې دي. په همدې حال کې د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوهان بیا د دغه ډول جنگی جنایتونو په کړنو نیوکه کوي او وایي چې د دې قضیه په اړه باید په افغانستان کې دننه هم څېړنې وشي. خو دا چې څومره امکان لري د دغه قضیې په تړاو د افغانستان دننه څېړنې وشي، ورزو تفصیل یې په دې راپور کې لابدي سپوږمې اورو.
په افغانستان کې د برتانیې ځواکونو له لوري د جنگي جرمونو د دعوې په اړه د چړنو په دوام د بخوانیو پوځیانو په چارو کې د برتانیې د دولت وزیر جانی مرسر د سیشن به پورس په وخت خپلواکه محکمه کې تایید کړ چې په افغانستان کې د برتانیې ځواکونو لخوا یو شمیر ملکی افغانان وژل شوې دي. په یاده محکمه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې جانی مرسر وویل چې هغه په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال د 2013 او 2014 کلونو ترمنځ د برتانیې ځواکونو لخوا د افغان ملکی وګړو د وژل کېدو څخه سترګې نشي پټولای. مرسر په خپل په افغانستان کې یو له پخوانیو پوځیانو څخه وو چې افغانستان ته د ورستی ځل لپاره په 2013 کال کې سفر کړی وو. خو نو موري دغه څرګندونې د برتانیوي افسرانو په ګډون د هغو سرچینو په حواله کړي چې ادعا یې کړې و چې برتانیوي ځواکونو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال بېګناه افغانان وژلي دي. نو موري دغه محکمې ته د یادو سرچینو نمونه نه دی پټاګه کړي. مرسر په دې محکمه کې دا هم وویل چې که څه هم باور نشي کولای چې برتانیوي ځانګړو ځواکونو د شپې لوري د خوب پر مهال افغانان وژلي وي، خو د په څېړنو کې داسې څه چې ورسره په ټکر کې وي ونه موندل. نوموړي د خپلو خبرو په یوه برخه کې د یوې سرچینې په حواله ویلي چې له برتانیوي ځواکونو څخه غوښتل شوي چې یوه غیر ثبت شوې وسله هغه وسله چې د ناټو ځواکونو سره تړاو نه لري له ځان سره وړي ترڅو د هغه غیر وسله وال افغان په څنګ کې کېږدي چې دوی وژلای. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شنونکی طارق فرهادي په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو لخوا په احتمالي قصدي جنگي جنایتونو نیوکه کوي او وایي
باید است که تمام پهنای از
د دې موضوع هم باید په افغانستان کې هم روښانه شي. احصایا څوک د سیمې معلومات څومره خلکو په کوم کلی کې وو او څومره کلیو ته ځان رسیدلی دی. په دې توګه به په حقیقت کې برېټانیا خپل مسؤلیت ترسره کړي او دغه سرتیری چې په دې وژنو کې مجرم دي ښایي ځینو یې قصدي هم دا کار کړی وي که صلاح قصدن د خلکو تر څنګ پرېښې وي دا یو عمدي کار دی. په دې چې مخکې له مخکې فکر کړی چې باید څه وکړي،
یعنی پیش از پیش فکر کردن چې باید وکړن.
د نړیوالو اړیکو کارپو داود مایار هم د ملکی افغانانو پر وژلو نیوکه وکړه او په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د جنګي جنایتونو په اړه د بریتانیا د څیړنو په اړه وویل
ارزښت انسانانو
دا سرګند ده چې موږ او تاسو د انسانانو ارزښت په پیسو نه تلو نه په افغانستان کې د دوی جنایتونو توجیه کولو هڅه ده چې عملي بڼه نه لري
که عملي نیست.
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو له لوري د وژل شوی افغان کورنیو لغړو د دوه قربانیانو د کورنیو نظر هم واخلو خو بریالي نشو. تر دې وړاندې په ځینو ولایتونو کې برتانیوي پوځیانو لخوا د یو شمېر وژل شوی افغانانو کورنیو ازادي رادیو ته ویلي وو چې د برتانیا حکومت باید د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي. برتانیوي ځواکونو د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې ډیر د افغانستان په هلمند ولایت کې دندې ترسره کړې دي. تر دې مخکې برتانیوي ورځپاڼې ګارډین راپور ورکړی و چې د برتانیا ځانګړو ځواکونو په 2010 او 2013 کلونو کې شاوخوا 80 افغانان له کومې محکمې پرته وژلي دي. ګارډین دا موضوع د هغو وکیلانو له قوله لیکلې وه چې د قربانیانو له کورنیو یې دفاع کوله. په دغو تورونو کې ویل شوي چې برتانیوي ځواکونو د شپې لخوا پر کورونو بریدونه کول. د وسلو او ماینونو د لرلو په ګډون په بېلابېلو پلمو یې خلک له کورونو ایستل او پر هغوی یې ډزې کولې. ګارډین دا هم لیکلي چې د برتانیا د ځانګړو ځواکونو یوه سرتیري یوازې په افغانستان کې د خپل ماموریت په شپږو میاشتو کې 15 افغانان وژلي دي. تر دې وړاندې د استرالیا ځانګړي ځواکونه چې د ناټو په چوکاټ کې یې په افغانستان کې ماموریت ترسره کاوه د 9 ملکي افغانانو په وژلو تورن شوي وو.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
دا پښتو خبری مجلې پای تر ورسېدو په پای کې ورزو ستاسو پیغامونه ورو
ستاسو لا پیغامونو
سلام رادیو آزادی است. سلام خدای خوشحال و کامیاب لرزه یو دی جمله متقاعدین و نایمه دیر سخت و مشکلات سا مخامخ وی دادره کالا که در طالبان ولی دی ملک تقاود نرکی ملک رو نچور کرده نم چپاول کرده نم سک واجلی دی نم خیانت کرده دی ملک تا نو جاسوسان و غلامان و در تقاود پیسیم ولی نرکی بی خود نشر کرده چرای کپلیاز خدا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز ساحل د غزنی ولایت د یکول سالی څخه می پیغام ته پریږدم. نو ز لزادی جدا هلرم سیمه پیغام نشر ک تر لورپون چارواکو په هله باندې سی ورسی ځکه د انجنو کوم مکتبونه دی د شپږم ټولګي پور دم به څنګه شاو خلاصي ځکه کنارنه د ذکر حق لري خجنم د ذکر حق لري خدا پاک د خجنه او کنارنه په دواړو پرس کړای ده نو به یې زر تر زره د اخلاص او سلام به احترام.
السلام علیکم. دا شیخ صاحب دی امیر المؤمنین دی صحیح په پټنه کې چې د ولس په یفار مظلوم ملت زه څوک وایم دا شیخ په پټنه کې چې راو موږ نو په زبریا کاله د مخه پر دغه غوانی خلک لانی در نن په خپل دغه کالدار خلک چکو دا څنګه اسلامیت دی دا څنګه کورونا چپکوي خلک کسوي خلک ورکی یو سړی دوا مزاغ نه کولی د خدای روی نه جای نه چات سړی شکایت خو بالله چې خپل د ژوند نور بیازار دا څنګه اسلام دی دا څنګه دی د قرآن عالمان خلق یې درې بدره شه، خلق یې خوارزار شه، خلق د ماښام ډوډۍ نه لري. که چېرې څوک وایي چې دا زموږ مخالف دي، ته وګوره د مایې دین د تکاوتیان د کونډیان د یوه ماشوم نه ورکوي، ورور د ده ده، بس خپل پر ځان یې خپل افغانۍ لري. څلورې پنځه مهمې شکولی چې نور د دې مظلوم ملت ژغ څوک څه والله کوي. وسلام وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.